ستړي مشه دا مشال ریډیو د شاهین بنيري ما په دغه ساته خبري غړي کې ستاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصری ته وړاندې کوو په لومبه د دې وخت خبرونه د پاکستان فوج وایي چې د بنو په غوړه بکا خیلو کې د وینخت په وخت اته وسلوال او درې پوځیان وجل شوي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور اعلان کړی دی چې د زده کوونکو اتحادیې یا سټوډنټس یونین بحالوي او امریکا د اسرائیل لخوا فلسطینیانو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو په سازمان په بندیز سخته اندېښنه ښودلې ده. د خبرونو تفصیل د پاکستان فوج وایي چې د بنو په غوړه بکا خیلو کې د وینخت په وخت اته وسلوال او درې پوځیان وجل شوي دي. د فوج د اماړي کوسانګي پرون په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې په پرونی وینخت کې په وجل شو کې یو میجر هم شامل دی او 15 نور پوځیان جوبل شوي دي. تر اوسه پورې کمی وسلوالې ډلې په دې اړه سن دي ویلي. د بکا خیلو یو قومي مشر او عیني شاهد ملک مست علي خان بیګا مشال لروته وویل چې د فوج هیلیکاپټرونه په هوا کې ګرځېدل او انخت ټوله ورځ روانه وه چې پکې یوه ځایي ښځه او بل سړی هم جوبل شوي دي. د بنو په ګډون د خیبر پښتونخوا په ګڼو سیمو کې په دې وروستیو کې د بدامنې پیښې زیاتې شوي دي چې پر ضد ځایي خلکو احتجاجونه هم کړي دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور اعلان کړی دی چې زده کوونکو اتحادیې یا سټوډنټس یونین بحالوي. علي امین ګنڈاپور نن په پېښور ګورنمنټ کالج کې زده کوونکو ته په خپله وینا کې زیاته کړه چې دغه کار ځکه کوي چې د ستونزو په هواري کې د سټوډنټس یونین یا زده کوونکو د اتحادیو کردار ډېر مهم دی. منګا په صبح کې سټوډنټس یونین یا د زده کوونکو اتحادیه بحالو. تر اوسه د پاکستان وفاقي حکومت په دې اړه سندي دی ویلي خو په پیښور کې د سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو پرون په یو غونډه کې غوښتنه کړې وه چې په پوهنتونونو کې د زده کوونکو پر اتحادیو لګیدلې بندیزونه لرې کړل شي. د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان بیړنۍ او خدماتو څانګې چارواکي وایي ډیر زر به د کوه سلیمان د غره په ځنګلونو کې په لګیدلي اور قابو موندل شي. د ډیر اسماعیل خان ضلع بیړنۍ او څانګې چارواکي انجینیر فصیح الله نن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د بلوچستان په حدونو کې پر ځنګل لګیدلی اور په مکمل او د کوه سلیمان هغه 90% قابو کړل شوی دی. خبر پاڼه زیاته کړې ده چې سبا به د یاد چارواکي په مشرۍ ټیم هم د اور وجنې په عملیاتو کې برخه اخلي. تر دې مخکې چارواکو ویلي وو چې د سه شنبې په شپه د خیبر پښتونخوا د کوه سلیمان د غرونو په ځنګل کې اور لګېده چې وروستو د بلوچستان شیرانی ځنګلونو ته هم وغځېده. او یو تازه خبر دا دی چې د بلوچستان په دوکې کې د کویلی په یو کان کې د زهرجن ګیس له امله 14 شوې ده چې په نتیجه کې دوه کان کیندونکي مړه او یو بل جوبل شوی دی. د پیښې وروستو مرسته کوونکو یو کان کیندونکي په زخمی حالت کې ژوندی راایستلې دی. د چارواکو په خبره چې په پیښه کې د مړو شو کان کیندونکو تړاو د افغانستان سره ښودل شوی دی. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي وفاقي حکومت ته خبرداري ورکړې چې په دغه صوبه کې امن بحال نشو نو تر هغه غریبا پنجاب ته ورسیږي. بخنه غواړم اوریدونکو کونډي پرون په پیښور کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړه چې په صوبه کې د تحریک انصاف حکومت امن بحالولو لپاره هیڅ نه کوي نو ځکه د وفاقي حکومت امنیت برابر کړي. فیصل کریم کونډي تور پورې کوي چې د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور امنیت لپامه غورځولې او د تحریک انصاف جلسو ته ترجیح ورکړې ده. ګنڈاپور په دې اړه تازه سنې دی ویلې خو تېره اونۍ په پېښور کې په یو غونډه کې د وینا په وخت ویلي وو چې د خپلو وسایلو مطابق پولیس د ترهګرۍ مقابله کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. امریکا د اسرائیل لخوا فلسطینیانو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو په سازمان په بندې سخته اندېښنه ښودلې ده. امریکا د اسرائیل پارلمان لخوا منظور شوی قانون سخت اندېښمنه کړې چې پکې د ملګرو ملتونو پر هغه مرکزي مرستندوی اداره بندیزونه لګول شوي چې په غزې تړنګ او د اسرائیل په ګډون د منځني ختیځ په نورو برخو کې فلسطینیانو سره مرستې کوي. د دغه اقدام په ځواب کې د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان میتیو میلر ویلي دي چې واشنگټن د دغه قانون په اړه خپل مخالفت او اندېښنې واضحه کړې دي. نوموړي د اکتوبر په 9 ناوخته وویل چې دا قانون په غربي پټه غزې تړنګ او ختیځ بیت المقدس کې د یادې مرستندوی ادارې فعالیتونه بندول شي. د اسرائیل پارلمان لخوا منظور شوی یاد قانون د ملګرو ملتونو مرکزی اداره یونایټیډ نیشن ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی په اسرائیل کې لس قسمه فعالیتونو او اسرائیلی چارواکو سره دوی له رابطو منع کړی دي. دا د دې خبرونه اوریدونکو خبرونه باور دو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د بنو په بکا خیلو کې د وسلوالو او فوج ترمنځ په جګړه کې درې پوځیان او اته وسلوال وجل شوي دي. یو عینی شاهد وایي
ټول ورځ د دوه قوتونو د ماسک د فایرینګ شوی وو. د دې کوم مشونه د خاص کی په ټول قوت ته چې د مش په خورا د امن نهر پیږي.
په پیښور کې د زده کوونکو بیلابیلو تنظیمونو په تعلیمي ادارو کې د محصلینو د اتحادیو یا سټوډنټس یونین د بحالولو غوښتنه کړې ده.
مونږ ټول د سټوډنټ یونین په حق کې سټوډنټ یونین د وخت ضرورت دی. دا هغه مسایل چې کوم باندې نن دلته ډیسکشن وشو.
او د خیبر پختونخوا حکومت بعد د ملګرو ملتونو په مرسته د پخوانی قبایلی سیمو جنکو زده کوونکو ته وظیفه ورکړه.
چدری لوریانې نو درې قسمه سټرایبند بکور ته راځي نو هغه په خوشاله دي پلار به په خوشاله سکول ته بوزي. ډیره ښه خبره ده.
د سیمه ورنې نه هم په یو شپیر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. اردن کراز زمګړو به موضوع ته د بنو په بکا خېلو کې د وسلوالو او فوج ترمنځ جګړه لسو ساتونو وروسته د دواړو خواو په مرګ جوبلې پای ته رسیدلې ده. پرون شوې د جګړه کې فوج د اتو وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده او زیاته کړې ده چې درې پوځیان هم وجل شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه سنې دي ویلې. د دې خطې په وخت دوه ولسی وګړي جوبل شوي دي. ځایي خلکو مشالېډو ته ویلي دي چې په کار ده د نښتو په مهال ولسی وګړو ته زیان ونه رسیږي. نور تفصیل عمر وزیر راکړي.
د فوز اماړي کو څنګه په وینا بنو غوړه بکا خیل کې د فوز او وسلوالو ترمن نشته کې اته وسلوال او د فوز میجر په ګډون درې فوزیان وژل شوی. دوه ولسی وګړي او 15 نور فوزیان ژوبل شوی دي. د فوز اماړي کو څنګه د راپور تر مخه او نور وسلوال هم په دغه جګړه کې ژوبل شوی. خزای چارواکو مشال ریډیو ته د وسلوالو د ژوبل دو خبر نه دی ورکړي. د فوزی چارواکو او ځای خلکو په وینا فوز او وسلوالو ترمن نشته د اکتوبر 13 سهار 15 بجې نه پیل شوی و چې پرون تر شپې پورې روانه و. جګړه کې فوز مکانی عملیاتو ترڅنګ فوزی هلیکاپټر هم وکارولې او ټوله ورځ هوا کې د هلیکاپټرو پروازونه روان ول. د بکاخیلو اوسیدونکي ملک مستلی خان مشال ریډیو ته وویل چې ټوله ورځ جګړه وشوه. خلک وېرېدلې. د فوز او وسلوالو د مرګ ژوبلې معلومات نه لري. البته په دغه جګړه کې یو ځایي کس او یو د بکاخیلو خزینه ژوبل شوی دی چې روغتون ته یې راوړلې.
دوه کسان زخمي شوي دي. واښه زینه د پابونه د ډرون غنا بمب تر یلا یو هغه سره په دورانې باندې پاتري مدري کنه یو بل بډا دای بیس دخل کړی دی. امید دی یا بچات دی تاریخ دی پکیا په علاقې کې د عوامي طرف نه ایس نه نر مړی شوې دي. ځنه پکچر په سوشل میډیا باندې چالي دي. یو ځرنج دوه اج بجاوړ چرې وا زړا وړي دوه په بګاخل کې دغه دوه زخمیون دي. ټول اورېز دوه قوتونه د ماسک د فایرینګ شری وو. د از کوم مشونه د خواس کی ټول قوت ته چې د مش په خورا د امن نهر پیږي ځکه چې شزینا او بال بچي واړي کې وړ کی دا په کړه کې د یو په ډور باندې وخت دی کو ډېر یو تکلیف نه پته شپه خلک باندې غلطه افا د نه پلاو کوي ځکه چې د میز ډېر یو خلک می سپار دی غام د سره په سوشل میډیا او ویني دا ډېر یو تکلیف را سيږي.
غوډه بګه خیل نورړ او خوښه کې په 1300 ورځو کې د وسلوالو پر سړکونو غشتونه روان ول چې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خبرېدلې. فوزی چارواکی وای چې د وسلوالو پر سړکونو غشتونو راپورونو پس یې عملیات پیل کړل. وسلوالو طالبانو لا هم په رسمي توګه صدریز نه دی خبر کړي. عمر وزیر مشال ریډیو. بنو.
د پاکستان په اساسي قانون کې د شپږویشتم آئینی بدلون سره د سپریم کورټ او های کورټ د قاضیانو د ټاکرو لپاره جوړ کمیشن چې جوډیشل کمیشن اف پاکستان په نامه هم پیژندل کیږي د دې په جوړښت کې هم بدلون شوی دی. د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د شپږویشتم آئینی ترمیم مخالفت کوي، خو د کمیشن د غړیتوب لپاره د خپلو دوو مشرانو نمونه اعلان کړي دي. د کمیشن په نوي او پخوانی جوړښت کې څه توپیر دی او اوس به ججان څنګه ټاکل کیږي په دغه اړه تفصیل راشد خټک راکړي.
د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف خپل دوه مشران د جوډیشل کمیشن اف پاکستان د غړو په توګه نومولي دي. په 10 اکتوبر تحریک انصاف په یو بیان کې اوویل چې عمر ایوب او شبلی فراز به په جوډیشل کمیشن کې د ګوند نمائندګي کوي او د دوی نمونه به تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی سپیکر ته زر ولېږل شي. عمر ایوب په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر دی او شبلی فراز په سینټ کې د اپوزیشن مشري کوي. تر دې وړاندې تحریک انصاف د چیف جسټس د ټاکلو لپاره جوړ شوی د پارلیمان په ځانګړې کمیټۍ کې برخه نه واخیستې او بایکاټ یې کړی و، خو اوس په جوډیشل کمیشن اف پاکستان توب اخلی. جوډیشل کمیشن اف پاکستان د سپریم کورټ او های کورټس د ججانو د ټاکلو لپاره جوړ شوی دی. په خوا په دې کمیشن کې د سپریم کورټ ته ججانو اکثریت وو او د هغوی په خوخه به نوي ججان ټاکل کېدل، خو د شپږویشتم آئینی ترمیم د منظورېدو نه پس د کمیشن جوړښت هم بدل شو، اگر چې د دې چیرمین اوس هم د سپریم کورټ چیف جسټس دی. په خوا به د سپریم کورټ 15 ججان، اټرنی جنرل، د قانون وزیر، یو پخوانی چیف جسټس او یو د بر کونسل نماینده وکیل د دې غړي وو. اوس به د قومي اسمبلی او سینټ دوه غړي هم د کمیشن برخه وي، چې یو د قومي اسمبلی او سینټ غړي به د حکومت لخوا ټاکل کیږي او یو د قومي اسمبلی او د سینټ غړي به د حکومت مخالف ګوندونه نوموي. د دینه علاوه یو ټکنوکریټ یا د مذهبي اقلیتونو نماینده به هم د کمیشن برخه وي، چې د قومي اسمبلی سپیکر به نوم وړاندې کوي. په اسلام آباد کې د ډان روز پانه عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته و چې د جوډیشل کمیشن په جوړښت کې بدلون راتلو نه پس په ججانو ټاکنې د پخوا په شان نه کیږي.
حکومت جوډیشل کمیشن جو ہے وہ اس میں حاوی نظر آتی اور اس کے پاس جو ہے وہ زیادہ نمبر جو ہے وہ حکومت کے پاس ہمیں نظر آتے. تو ابھی جو
حکومت پر جوڈیشل کمیشن حاوی کری ځکه چګړی پکې زیات دي. د سپریم کورټ او های کورټ نوی ججان به هم دغه کمیشن ټاکي او په دې کار هم پیل شوی دی. په سپریم کورټ او های کورټ کې د سیاسي مقدمو د ورندن لپاره بنچونه به هم دغه کمیشن جوړوي. اوس په داسې نوی چې چیف جسټس په خپل خوښه کسان د ججان په توګه وټاکي، ځنې ججان به د حکومت په خوښه جوړیږي، ځنې به د اپوزیشن په خوښه او ځنې به د سپریم کورټ په خوښه، ځکه چې اوس په کمیشن کې د مختلف فکر خلق ناست دي.
خیال قسم کې جو ہے وہ لوگ ہیں جوڈیشل کمیشن اف پاکستان.
مخالف ګوندونه په خاصه توګه تحریک انصاف تور لګوي چې حکومت خپل خوښه چیف جسټس او نور ججان مقررولو لپاره د جوډیشل کمیشن په جوړښت کې بدلون وکړو. خو د یو شخصي ټي وي ار وای په یو پروګرام کې چې کله دغه خبره د وزیر اعظم سلاکار رانه سنولاته وشو نو هغه کار شو او ویل چې دغه تورونو لګولو نه وړاندې باید د شپږویشتم آئینی ترمیم او د جوډیشل کمیشن جوړښت کې بدلون په اړه مکمل معلومات وشي. او ویل
جوڈیشل کمیشن کے 13 ممبر ہیں، ان میں سے 5 ممبر ہیں جوڈیشری کے، 5 ججز ہیں
جوڈیشل کمیشن دیار لسگڑی دی، 15 سپریم کورٹ مشران ججان دی اور 15 داسی دی چھ خغیتہ دا حکومت غڑی ویل کے دائشی، یو دا قومی اسمبلی غڑی، یو سینیٹر، یو دا قانون وزیر، یو اٹرنی جنرل او یو ٹیکنوکریٹ یا اقلیتی نمائندہ. دا دی مطلب دارے چھ 15 ججان او 15 دا حکومت کسان برابر دی. اصل اہمیت دا اپوزیشن دا دو غڑا او دا بار کونسل دا نمائندہ دا رائے دے. نو تو سنگا وائی چھ حکومت تخپل خواہ ججان ٹھا کی
کس طرح سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے پک کرنے آپ کے ہینڈ پک.
په پېښور کې د آئین او قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل یو مشر سید مبشر شاه مشال رډیو ته و چې د کمیشن په جوړښت کې بدلون هم د وکیلانو په غوښتنه شوی دی.
حکومت دا نه چې د خپل خوښې ججات لکه راولي کړه، زما په خیال دا چې اوس به په دې دواړو سایډونو باندې په پازیټیو په نیگیټیو باندې ډسکشن کیږي، د دې په میرټس او په ډی میرټس باندې ډسکشن کیږي. بی ممبر بار کونسل زدا امید لرم چې خو خلک به مخې ته راځي، خو ججات به راځي. هغه چې کوم د چیمبر پریکټس و چې د خپل چیمبر خلک به راوستل یا د ججانو به خپلو بچو لپاره دغه کوو، کم از کم د پارلیمنټیرین چې به دغه کې ناست دي د هغې په شکل کې به یو څه داسې چیک وي که ټول وي خو یو چیک پي. نو زما په خیال چې داسې خبره نه ده چې د خپل خوښې ججات به راولي، خو ښه ججات به راشي. زه ورته
د جوډیشل کمیشن د غونډې لپاره لا تر اوسه نیټه نه ده ټاکل شوې او حکومت د دې لپاره د خپلو غړو نومونه هم نه دي اعلان کړي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
دا مشال رډیو ده.
اور دن کو سرزو پہ خبر دا چرتے چھ پرند جمعت اسلامی د سوری لان دے د بیرابل زد کون کو سازمان نو یو غونډ را جوړ شو او په دې غونډ کې زد کون کو تا پاور پی خستون زو خبر او شوی ټول گډونوالو پر حکومت غو کو چھ تعلیمی دارو کې دی زد کون کو تنظیمون تا پر رسمی ډول اجازه ور کی تر سوغي سیاسی فعالیت اوکړل شي. د دونه وردا چې په پاکستان کې په سټوډنټس یونین باندې د کال 1904 اتیم رایسې په پونتونو کې بندیزونه لګول شوې دي. نور تفصیل د غلام غوث پر راپور کې.
د جماعت اسلامي د زدکونکو د تنظیم اسلامي جمعیت طلبه په بلنه په پیښور کې د اکتوبر په 13مه د بیلابیلو سیاسي غوندونو د زدکونکو تنظیمونو یو ټولګوندیزه غونډه ترسره شوه. په غونډه کې په تعلیمي ادارو کې د زدکونکو په بیلابیلو ستونزو بحث وشو او دوی په شریکه په دې نتیجه ورسیدل چې کچيري حکومت د کالجونو او پوهنتونونو په بنیادی ډانچه کې د سټوډنټس یونین په نوم د دوی استادیتوب د پخوا په رنګ بیا بحال کړي، نو د زدکونکو زیات ستونزې به حل شي. په دغه اړه د ټولګوندیزي غونډې وروستو د اسلامي جمعیت طلبه د پیښور ضلع مشر عبدالله خلیل مشال ریډیو ته وایي،
اسلامی جمعیت طلبہ، پی ایس ایف، آئی ایس ایف، پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، نور پروفیشنلز آف تحریک بیداری، دس نور گروپس، جی ٹی آئی، دے ٹول دعوت ورکڑے شو داغی مرگری دل تراغلیو دا مرگری دل تولی راغلیو داغی یو جوا چی مونگر اسٹوڈنٹ یونین د مطالبی دی مدعی باندی یو پرب یو کنسنسس ڈیولپ کو دا ٹور مرگری مونگ پیو پلیٹ فارم باندی کینو او دا خبر یو یو متحد اعلامیہ جاری کو چی مونگ ٹول د سٹوڈنٹ یونین پہ حق کیو، سٹوڈنٹ یونین دا وقت ضرورت تے او دا سٹوڈنٹان جو کم حقوق پا عمل کی او دا پرائیویٹ ایجوکیشن جو کم دا چرچا دا او دا 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 گورنمنٹ یونیورسٹانو دا گورنمنٹ انتظامیہ دا دا نااہلے دا وجہ نا جدا غیصہ حال لے فیسونو کی اضافہ دا ہراسمنٹ بلاشے کیسز فیسلٹیز نے کے دل ٹرانسپورٹ فیسلٹی نے کے دل دا طلبہ مسائل حلقول دا پارا پراپر اسٹوڈنٹ باڈیز یا پراپر یونیورسٹی باڈیز دا غی عدم موجودگی دا آغا مسائل چو کم باندی نن دلتا ڈسکشن شو.
دا پاکستان تحریک انصاف د زدکونکو د سانگی د پیښور مشر حسیب خټک مشال ریډیو ته وویل چې د زدکونکو په ټولګوندیز غونډه کې په دې خبره د سخت خپګان څرګندونه وشوه چې په تعلیمي ادارو کې په طلبه یونین باندې د بندیز په وجه د زدکونکو د حقونو خوندیتوب ته سخت زیان رسیدلی او د دوی صوبایي حکومت هڅه کوي چې په پښتونخوا صوبه کې دا بندیز لری کړي.
اصل به انقریب پته ولګي چې طلبه یونین د پیښور شازلمی بیدار شوی دی، خپل حق هم غوښتی شي او د خپل حق د پاره جنگ هم کولی شي ان شاء الله تعالی، چې مونږ ټول به یو یو، مونږ به یو موټه جوړیږو او د یو موټی نه بعد ان شاء الله تعالی مونږ به د طلبه یونین د پاره خپل جنگ جاری ساتو. چې کله مونږ یو شو نو ان شاء الله تعالی طلبه یونین به بحال شي.
د غونډې ته د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف هم راغلی وو او هغه د غونډې په پای کې لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې هغه هم د دې خبرې حمایت کوي چې په تعلیمي ادارو کې دي په سټوډنټس یونین لګول شوی بندیز لری کړی شي.
پکار د چټول طلبه تنظیمونه د خپل حقوقو د پاره رايوزي شي، داسې پلیټ فارمز ورته ملو شي او زدا غړم چټول تنظیمونه سو کم کم د کومو پارتو سره کومو نظریاتو سره چا اٹیچ دي، ټول د سټوډنټس د حقوقو د پاره جدوجہد کوي. دا د سټوډنټس حق هم دی او پکار دی چې په دې پروسس کې په دې جمهوریت عمل کې ټول تنظیمونه یوځی شي او یو پرمن جمهوری اقدار دا غیر فروغ د پاره دا ډیره انتهایی ضروری ده چې سټوډنټان په دې پروسس کې راشي، د تربیت شي، په سیاسي سټوډنټ لیول باندې په سیاسي سرګرمو کې سوالي.
یاد دی وی چې په پاکستان کې پوزي واکمن جنرال محمد ضیاء الحق په تعلیمي ادارو کې په دې وجه د زدکونکو په ایتیادیو بندیز لګولې وو چې هغه وخت زدکونکو د پوزي واکمنۍ په ضد په پراخه کچه په هیواد کې احتجاجي تحریک پیل کړی وو. خو د پاکستان د سین صوبایي اسمبلۍ په 2022 کې د اسمبلۍ نه د یوې قانوني مسودې د منظورولو د لارې د هغه بندیز لری کولو سپارښتنه کړې وه او د پاکستان سینټ هم په 2018 کې د یو قرارداد د لارې په تعلیمي ادارو کې د زدکونکو د تنظیمونو د بحالولو قرارداد منظور کړی وو، خو په هغه قرارداد په ټول هیواد کې تر دې دمه پوره پوره عمل نه دی شوی.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا حکومت د ملګرو ملتونو په مرسته یو داسې پروګرام پیل کړی چې ځینو جنکو زده کوونکو ته به اسکالرشپ ورکوي. دا اسکالرشپ یا وظیفې د قبایلي سیمو لپاره دي او د پیسو په شکل کې له شپږم څخه تر 12 ټولګي پورې هغه جنکو زده کوونکو ته ورکول کیږي چې حاضری او یا فیصد وي. حکومت وایي په دې کار سره به له سکولونو یا ښوونځیو بهر نجونې تعلیم ته وهڅوي. تفصیل آسما ګل راکړي.
خیبر پختونخوا حکومت د قبایلی سیمو جنکو زده کوونکو لپاره وظیفه اعلان کړي چې مقصد یې په سکولونو کې د جنکو شمیر زیات کړل شي. دا فیصله د خیبر پختونخوا حکومت د ورلد فوډ پروګرام په مرسته کړې ده. د اکتوبر په 28مه د ورلد فوډ پروګرام سره په ګډه یوې دستوري ته د وینا په وخت د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور ویل د زمشوي ضلعو 1500 له سکولونو 1500 زده کوونکو جنکو لپاره یې د میاشتې په سر 1000 روپۍ وظیفه ټاکلې.
ہماری جو بچیوں کی تعلیم ہے اس کے اوپر ہم نے مین فوکس کرنا ہے.
دیادی پریکلی پرانا کی حکومت پا ہر میاشت اعظم شوی زلو شپگم ناتر دولسم جماعت حاغ جنکوز دکون کو تزر روپی وظیفہ ورکوی چپ خپل سکولونو کی حضری لک تر لگا او یا فیصد وی. دا اعظم شوی زلو سکولونو پا کچا دا جنکو لپارا دا میاشتی نائی وظیفی پریکلی پا اڑا دا پیخور سمی پلوسی دا جنکو ڈگری کالج انگریزی وستازی نیلم اپریدی مشال ریڈیو تا اویل جنکو لوظیفی ورکولی خگام دے خوبائی چی حکومت دا سبی نور اسی متهم دا پر وجہ وغزوی.
هغه پلار به بیا دغه نه وایي چې دومره لوریانې مې دي نو اوس په دې سبق څنګه وایم چې درې لوریانې نو درې قسمه سټرایپنډ به کور ته راځي نو هغه په خوشحالۍ ځي پلار به په خوشحالۍ سکول ته بوځي او سناسو پې رواني بوټان کپڑے یونیفارم او دا کتابونه به پل سناسو پې رواني او ډېره ښه خبره ده چې دغه ملاویږي د ماشومانو له قبایلي اضلاع خلک د دې شیز نه خبر دي چې په دې باندې اوس کار روان دی نو هغوی یو بل ته هم د دې خبرې خبر رسوي چې دغه کار روان دی او تاسو دا جنکیانې په سکولونو کې واچ داخل کدا غنی چې دا یره مونږ له چرته کې مونږ له خیر زکات راکې داس خبر نه زمونږ د خپل حکومت سره حق ته.
بلخوا د خیبر پختونخوا بشری پرمختیایي ملي کمیسون یا نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ ډیپټي ډایرکټر ډاکټر شمس الزمان بیا وای د حکومت دا ګام د لپورې دی ځکه چې اکثر کورنۍ د کمزوري معاشي حالاتو لکه بل خپل ماشومان او په ځانګړي توګه جنکۍ په سکولونو کې نه داخلوي.
اسپیشلی فاٹا یہ سابقہ فاٹا مرج اسلحہ چور تو منگوایو پاگے کی ډیر غټ تعداد ماشومان زمونږ د سکولونو نه بهر دي یا کو سکولونو ته راځي نو دا ماشومان په پرایمری لیول باندې بیا ډراپ اوټ کیږي. څه کم صوبائی حکومت د دغه زم ازلا د جنکو د پاره چې ماهانه وظیف کم اعلان کړو نه صرف نور جنکې به سکولونو کې داخلي شي بلکې چې کم موجوده جنکې سکولونو کې سبق وي دا کې ډراپ اوټ پریونشن د پرم دا ډیر یو مثبت اقدام دی.
عام ولس د حکومت دې پریکړې ته په سر نظر ګوري. د باجوړ اوسیدونکو سلويخ کلنه تاج الحرم وای چې کلس د کړې کوي نو اسانتیا وي ورته نوي او بیا اقتصادي ستونزو له کبله هم ډېری جنکۍ لس د کړو بے برخې پاتې شوي. نو موړی وای نن سبا ګراني ډېره ده او دا وظیفه کم ده خو بیا هم یو ښه ګام دی.
زمنګ خوريبي د جنا فیم سکول تنه زیاله کار نس مشکل سره لاړ شي کنه زن سکول نه نزدې زن لري نو ته نو واسب نکي چې جنا کوي مسؤلي ګو چې دا جنا کول زر روپي ورکې نو کو نور تنه دا د لاري کرایا یا قلم پنسل ته خلاص شي نو دا زر روپي خود نه دي خدا بس په گزاره کې غریب فړي په دغه ډیر شي دي نو نو دا یو کار شوهره بس خدای دې کې چې مخه تل روپي ډیر شي.
د قامی شماریاتو ادارې لخوا جاری شوی د کال 2022 راپور لمخې پاکستان کې د اتنا تر 14 کلونو عمر 2 کروڑ 30 لک ماشومان سکولونو ته نزي چې زیاتره پکې جنکې دي چې علت یې د استادانو کمی د سکولونو نشټواله او بیا سکولونه په لری سیمو کې دي. د قامی شماریاتو ادارې د راپور خای چې کلیوالو سیمو کې یوازې 20% جنکې سکولونو کې داخل دي ولی په خار کې د غشره 30% ده او دغه فرق د سکولونو او په هنتونو په کچ نور هم واضح شوه. آسما گل مشال ریڈیو پیخبر.
د مشال ریڈیو په خبری گڑے کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د پاکستان پنجاب صوبې چارواکي وایي چې هلته لوګي او د هوا ککړتیا د هه تر رسیدلې ده چې خلکو ته ناروغي پیدا کوي. د هوا ککړتیا ته سموګ هم ویل کیږي. د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز وړاندیز کړی دی چې پاکستان او هندوستان دې په دې اړه شریک کار وکړي او د ماحولیتي بدلون ډیپلوماسي دې پیل کړي. په پنجاب کې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د ځینو ګامونو په اخستو سره د هوا ککړتیا کمه کړي. طاهر جمیل نور تفصیل راکړي.
د پنجاب وزیراعلی مریم نواز شریف د اکتوبر په 18مه وزیراعلی هاوس لاهور کې د رسنیو سره په خبرو کې فویل چې باید پاکستان او هندوستان د سموګ یا د هوا د ککړتیا په ستونزو اړه خبرې وکړي. نوموړی زیاته کړه چې تر څو دواړه هیوادونه د هوا د ککړتیا په اړه په ګډه کوششونه ونه کړي نو سموګ مخنیوی به ورته ګران شي.
نن سبا پنجاب او په ځانګړي توګه لاهور کې د هوا ککړتیا ستونزه ده. موږ باید په دې اړه له هند سره ډیپلوماسي وکړو. زه فکر کوم چې په دې اړه د هند د پنجاب صوبی اعلی وزیر ته یو چیټی ولیکم چې دا سیاسي مسله نه بلکې د انساني روغتیا مسله ده. که موږ په دې اړه ګامونه پورته کوو نو د هند لخوا هم باید داسې ګامونه ورته پورته شي، ځکه بادونه نه پوهیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله شته. که د دواړو غاړو د خلکو روغتیا لپاره هیوادونو په ګډه هیڅ اقدام ونه کړو نو موږ د دې ستونزې مخنیوی نشو کولی.
د پنجاب حکومت د اکتوبر په 13مه لاهور ښار کې د هوا د ککړتیا له وجې ګرین لاک ډاون یا ټول بند لګولی. د پنجاب حکومت په وینا چې گرین لاک ڈاؤن د ښار په هاغه سیمو یعنی مال روډ، ډیوس روډ او شاوخوا لګولې چیرته چې د هوا ککړتیا سیوا ده. د هوا ککړتیا اندازه لګونکي نړیوال سازمان د اکتوبر 18مه خپل رپورټ کې وایي چې لاهور ښار کې روانه اونۍ هوا ککړتیا تناسب 1500 ته رسیدلې ده چې له وجې ګڼې ناروغۍ خپرې شوې دي. د لاهور جناح اسپتال ډاکټر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې موسم د بدلېدو وروسته باید د ښار اوسیدونکي د سینې پوزی او سترګو د ناروغتیا نه ځان وساتي او د دې لپاره د احتیاطي تدابیر وکړي.
ټولو کې اول ضروری خبر ادا ده چې موږ پالنه بار ته وځو، موږ N95 ماسک استعمالو یا ساده ماسک استعمالو. هغې نه علاوه چې کوم دی سورته کوم مریضان چې کوم دی هغې چا چې دی سا مسله ده هغې ته چې کوم انہیلر استعمالول دپاره ورکړی دی په کار ده چې هغې هغې ریګولر استعمالوي. ډاکټر سره مشوره چې کوم دی سورته وایي ریګولر کوي. دې نه علاوه چې کوم موږ بار ته وځو نو غټي کپڑے اغوندو چې سکن موږ ډرای نه شي، موسچرایزر استعمالولی شو. بار ته وځو نو موږ چې کوم دی سورته وایي چشمی اچو. کور کې دنه چکم بوټي استعمالیږي هغه دې استعمالایي هغه یو نیچرل پیوریفایر په تور باندې کار کوي.
د صحت نړیوال سازمان د کال 2023 خپل رپورت کې وایي چې د هوا د ککړتیا له وجې هر کال په نړۍ کې اویا لکه کسان مري. د صوبې د چاپیریال ساتنې ادارې پنجاب انوایرمنٹ پروټیکشن مشر علی جاز مشال ریډیو ته وویل چې لاهور ښار کې د هوا ککړتیا غټه وجه وریجو فصل د دروزی سوځول، د ډیزل موټرې او کارخانو لوګي دي.
اگر آپ اس کے ڈیفرنٹ فیکٹرز دیکھیں
دد پمینا کتا سو تو مختلف اڑخونو تو گوری نو زینی نڑیوال لا عملونا او وجوہات دی او زینی د زئی دی. د ٹولو غٹا وجا تو موٹر او ٹریفکی لگی دی سید کا کڑتیا درے اتیا فیصد برخا جوڑوی. ہم دے ڈول د کارخانو او خخت لو بٹو سخا لگی برخا 12% دا دوڑا او خاور ہم چاپریال کا کڑوی. دا ٹول چاپریال او د کڑتیا مقامی یا د زئی لا عملونا دی. د نڑیوال وجوہات پمنس کے د ہند فصلونو د پاتیشونو سوزول یو لوی لا عمل دے او حل تدا کار نن سبا روان دے. داسی وقت کے کلچی ہوا د لاہور پلار بادی گی نو دل تد ہوا کا کرتیا ستونزا نو رحم زیادہ شی
ہوتی ہے تو لاہور کا ایئر کوالٹی بہت برا ہو جاتا ہے.
د لاهور اوسیدونکي عبد الرؤف مشال یډیو ته وویل چې د هوا د ککړتیا له وجې د سینې ناروغۍ کې اخته شوی دی.
دلته بیماری ما مشوي دا ماشومان غټ تقریبا ټول بیماری تیر شي. یو هفته ما هم بیماری کې تیر کړه او ماشومان هم تقریبا چې کورونو ته ځنو هم دغه بیماریانو کې راګیر شوي دي. چا سترګې خوږ دي، چا نزله زکام تبي دي. نو زموږ مجبوری ده موږ خو د سړک په غاړه ناست یو کاروبار کوو او دا کبار کار کو نه دا خو مطلب زمون ته د مطلب احتیاط هم نشو کولای چې سو کو سمجھ رالم ناراضی دې ریل پاره دې سموګ نه دې وبا نه وزان څنګه بچ کو. نو حکومت د پکار د چې هغه دې لپاره سهل راو باسي او مونږ دې مسلینا خلاص کی زکه چې دا مونږ ډیر زیات په تکلیف کې دي په واجا.
د پنجاب د موسمیاتو محکمه وای چې کال 2014 راهیسې هر کال د اکتوبر په میاشت کې د وریجو فصل د دروزی د سوځولو لوجه لاهور او شاوخوا خارونو کې د هوا ککړتیا سیوا شي. د پنجاب حکومت په وینا گرین لاک ډاون زینو کې جنریټرو او چنچی رکشو باندې بندیز لګول شوی. د پنجاب حکومت د اکتوبر پر 13مه یو نوټیفیکیشن جاری کړی چې په کې د گرین لاک ډاون زینو کې د هوټلو مالکانو ته امر کړی چې شپې د 8 بجو نه مخکې د خپل دکانونه او هوټلې بندې کړي. پنجاب حکومت په نوټیفیکیشن کې ویلي چې د امر خلاف ورزي قانون په ضد به کاروایی کوي. طاهر جمیل خان، مشال راډیو، لاهور.
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
اوردونکو مشال ریډیو دغه زمغه خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ او د دې سره د روان خبرونه نیمه تر رسیدلې و راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وره. د پاکستان پوځ وایي چې د بنو په غوړه بکا خېلو کې د وینختې په وخت اته وستوال او درې پوځیان وژل شوي دي. د فوج د اماړي کوسانګي پرون په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې په پرونی وینختې کې په وژل شو کې یو میجر هم شامل دی او 15 نور پوځیان جوبل شوي دي. تر اوسه پورې کومې وستوالې ډلې په دې اړه سن دي ویلې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور اعلان کړی دی چې د زده کوونکو اتحادیې بحالوي. نوموړي نن په پیښور ګورنمنټ کالج کې زده کوونکو ته په خپله وینا کې زیاته کړه چې دغه کار ځکه کوي چې د ستونزو په هواري کې د سټوډنټس یونین ډیر مهم کردار دی. د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان بیړنیو خدماتو څانګې چارواکي وایي ډیر زر به د کوه سلیمان د غره په ځنګلونو کې په لګېدلي اور قابو وموندل شي. دا بلوچستان په دوکې کې د کویلی په یوکان کې د زهرجن ګیس له امله 14 شوې ده چې له امله دوه کان کیندونکي مړه او یو بل ټپي شوی دی. د پیښې وروسته مرسته کوونکو یو کان کیندونکي په زخمی حالت کې ژوندی راستلی دی او د چارواکو په خبره په پیښه کې د مړو شو کان کیندونکو تړاو د افغانستان سره دی. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي وفاقي حکومت ته خبرداري ورکړې ده چې په دغه صوبه کې امن بحال نشونه تر هغري با پنجاب ته ورسي. پرون په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې نوموړي ذات کړه چې په صوبه کې د تحریک انصاف حکومت د امن بحالولو لپاره هیڅ نه کوي نو ځکه د وفاقي حکومت امنیت برابر کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان واکمنان باید سمدلاسه ټول هغه فرمانونه بیرته لغوه کړي چې لمخې د خزو او انجنونو بشري حقوقونه ترخپو لاندې شوې دي. او امریکا د اسرائیل لخوا فلسطینیانو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو په سازمان په بندیز سخت اندېښنه خودلې ده. اوردونکو دا دی وخت مهم خبرونه. اوس راځي او شمیر سیمه ایز او نړیوالو چارو ته. په افغانستان کې د مسلسلو جګړو له امله په ډیرو سیمو کې ماینونه شتون لري. ملګري ملتونه وایي دا ځمکلاندې ماینونه او ناچاو دي مواد هر ورځ د خلکو ژوند ګواښي او 3.5 میلیونه افغانان له خطر سره مخ کړي دي. په دغه اړه باندې تفصیل زموږ د همکار سالم احمد صالح پر راپور کې.
په داس حال کې چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو له مستقیم او غیر مستقیم خطر سره مخامخ دي. په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ د چارو تمویل د پخوا پرتله 70% کم شوی دی. په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ ځینې مؤسسې وایي عمده علت تازه سیاسي تحولات دي. د ایم ڈی سی مؤسسې مشر شوهاب حکیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ماین پاکۍ د چارو ځنډېدو د میلیونونو کسانو خوندیتوب ته خطر پیش کړی دی.
اوس مهال په حدود 200 کیلومتر مربع ساحه په ماینونو ککړ ده چې 4230 قلی یا کلی پکې شاملېږي. چې له دغې ساحې څخه 3.4 میلیونه نفر مستقیم او 3.8 میلیونه خلک په غیر مستقیم شکل زیانمن دي چې دا ساحه په 256 ولسوالیو کې موقعیت لري. اوس مهال د ماین پاکۍ چارو سکتور ډیر کم تمویلیږي او علت یې همدغه سیاسي بدلونونه په افغانستان کې خصوصا پس له 2001 کال نه دي. په دې اواخرو دوو کلونو کې د ماین پاکۍ چارې تمویل تقریبا 70% کم شوی ده. د ماین پاکۍ پروګرام فنی پرسونل 15,000 کسان دي. اوس د تمویل یا د پیسو د نشوالي له امله 3,000 کسان کار ته ځي او متبقي ټول کورو کې ناستي.
راپورونه وایي تر اوسه په افغانستان کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو سره د مالی مرستو چارې د ملګرو ملتونو لخوا تنظیمېدلې. د ایم ډی سي مؤسسه وایي د ماینونو او ناچاو د مهماتو چاودنې په افغانستان کې هر میاشت تر 70 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. د پروان ولایت د کوی صافی ولسوالی اوسیدونکو تاج محمد وی دولس کلن زوی د ماین په چاودنې کې وجل سوی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د جولای میاشتې پر 28مه پر خپل ایکس پاڼې لیکلي وو په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه وګړي د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو له کبله له زیانمنېدو او دوامداره ګواښ سره مخامخ دي. اوچا په روان 2024 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو د چاودنو د قربانیانو او د نورو ماینونو د شنډولو لپاره د مرستو د کمښت خبره کړې ده. اوچا ویلي د 2024 میلادي کال له جنوري تر جون میاشتې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو له کبله یې د 202 ملکیانو مرګ ژوبله ثبت کړې چې 80% یې ماشومان دي. د ادارې د ماینونو او ناچاو د توکو له کبله تر ټولو ډیر زیانګالي ولایتونه کابل، هرات، ننګرهار، غزنی او کندهار یاد کړي دي. اوس هم وخت نا وخت د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د ماینونو او ناچاو د مهماتو په چاودنو کې د خلکو د مرګ ژوبلې خبرونه رارسیږي. که څه هم په افغانستان کې اوس د جګړو شدت کم سوی، خو د روسانو د یرغل او د تیرو شلو کلونو پر مهال د ځای پر ځای سویو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر ختم سوی نه دی.
سلیم احمد صالح راپور مورده په افغانستان کې د طالبان حکومت پر رسنیو د بندیزونو دایره پراخه کړې ده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت ټلویزیونونو او ریډیوګانو ته یو لیست لیږلې او ورته ویلي چې یوازې د دوی دغه تایید شوي سیړونکي بحثونو ته چې د دوی یوازې دغه تایید شوي سیړونکي د بحثونو ته ورغوښتل شي. د درې نوي کسانو په دغه نوملړ کې اکثره طالب پلوی دي. دا په داسې حال کې ده چې یو مشهور څېړونکي د پوهنتون استاد جاوید مومن له یوې نیمې هفتې راهیسې د طالبانو په زندان کې دی. زموږ همکارې په دغه اړه باندې یو راپور برابر کړی دی چې د مومن په خبرو پیلېږي چې نوموړي تر نیول کېدو مخکې په یو خپره کړې ویډیو کې کړی وي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی جاوید مومند و هغه چې د کورنۍ په خبره یې له لاسو زیاتې ورځې کېږي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په زندان کې دی. دوی وایي نوموړی د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ د اکتوبر په 19مه له غرمې مخکې کابل کې له خپل کوره وړل سوی دی. د جاوید مومند یو خپلوان د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دې موده کې د طالبانو حکومت یوازې یو ځل د ښاغلي مومند او کورنۍ د ملاقات اجازه کړې او هغه له خپلې کورنۍ سره په دې لیدو کې له روحي اړخه آرام نه ښکارېده. دوی د طالبانو له حکومت د جاوید مومند د زر تر زره آزادېدو غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. جاوید مومند چې تر دې وروستیو پورې هم د رسنیو په ګردي میزونو او سیاسي بحثونو کې ګډون کاوه، له نیول کېدو یې شاوخوا درې ورځې مخکې نوموړي په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیویي پیغام کې ویلي وو چې طالبانو یې رسنیو سره په بحثونو کې د ګډونوالو شنونکو له نوملاړه نوم لرې کړی دی. هغه په یاد ویډیو کې ټینګار کړی و چې کله دې نوملاړه هم لرې سوی او قیودات هم پرې وضع سوي، بیا به هم په خبره یې د خپلو افغانانو غږ پورته کوي. ازادي راډیو ته هم په هیواد دننه ځینو کورنیو رسنیو د کارپوهانو هغه نوملړ راستولی و چې په خبره یې نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د استخباراتو او اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا ورسپارل سوی دی. د دوی په خبره طالبانو ورته ویلي چې له دې نوملړه پرته نور خلک خپلو بحثونو ته نسي رابللی. په دې درې نوي کسیز نوملړ کې یوازې د طالبانو د حکومت د ځینو پخوانیو کارکوونکو یا هغو کسانو نومونه شامل دي چې د دوی پلویان دي. په دې نوملړ کې د جاوید مومن نوم نسته. د بشري حقونو یو شمېر بنسټونه او د پوهنتون پخواني استادان وایي طالبان د نور دا ډول کړنې او د خلکو د قانوني ازادیو او بیان ازادۍ د ځپنې هڅې پای ته ورسوي. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
طالبان د پای ایجاد یک جامعه هستند که هیچ کس
طالبان د داسې ټولنې
کورنۍ د رامنځته کولو په هڅه کې وي چې هیڅوک چورت ونه کړي چې د دوی پر ځپونکو پالیسیو انتقاد وکړي یا یې پر وړاندې مخالف نظر مطرح کړي. دوی هیڅ په دې باور نه دي چې حاکمان باید خلکو ته ځواب ویونکي اوسي. په افغانستان کې ډېر د خفګان وضعیت رامنځته کړی او له بده مرغه هغه امکان یې له منځه وړی چې خلک دې په هیواد کې د سوله ییز یا مدني لارې وضعیت بدل کړي.
د پوهنتون پخوانی استاد او د چارو شنونکي فضل هادي وزین هم ازادي راډیو ته وویل
باید نیول شوي استادان لکه استاد جاوید مومند زر ته زر خوش شي او سرپرست حکومت دی د بیان د ازادي حمایت لپاره کوټلي ګامونه واخلي او دغه هغسې اقداماتونه ډډ وکړي چې هغه د بیان د ازادۍ د ډب کولو او د سالم انتقاد د مخنیوي سبب ګرځي.
دا یادونې نه چې د طالبانو حکومت پر افغانستان د بیا واکمنېدو له پایله تر اوسه په لسګونه د چارو شنونکي خبریالان مدني فعالان او د پوهنتون استادان نیولي او بندیان کړي دي. په دوی کې ځینو یې چې لا هم په هیواد دننه میشت دي نن یې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ترې په هر ډول بحثونو کې د نه ګډون ضمانت اخیستی او د دوی په ټکو د سخت کنټرول له امله د بیان ازادي نه لري. د یادونې ده چې د روانې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو حکومت په کابل کې د سیاسي چارو یو بل شنونکی جاوید کوهستاني هم نیولی و چې نوموړی له څه باندې شلو ورځو وروسته بیرته خوشې سو. خو ویل کیږي چې په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤول حکمت آریان او د افغان غږ خبریال مهدي انصاري لا هم د طالبانو په بند کې دي.
راپور مورید په خیبر پختونخوا کې د وړو او لویو کاروبارونو مالکان چې هر میاشت ورته ټلیفونونه کیږي او وستوال ترې بته یا باج غواړي. دوی مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې هر میاشت کروڑونو روپے باج وستوالو ته ورکوي. سوداګرو پر امنیتي ځواکونو تور پورې کړی دی چې یا خو د وستوالو پر دې فعالیت سترګې پټي او یا هم ورسره په دې غیر قانوني کاروبار کې ملګری دي. بلخوا د پاکستان حکومت او پوز په بیا بیا ویلي چې دوی هڅه کوي چې د وستوالو د ځپلو لپاره داسې عملیات ترسره کړي چې د هغې د باج اخیستو نورو فعالیتونو مخه ونیول شي. په دغه اړه باندې د بشیر ګواخ راپور اورو چې د پېښور په یو بازار کې د سودا پلورونکو په شور پیلېږي.
د پېښور د مصروفه بازار په شور کې چې کله تجار عمران جهانگیر اوان ته پر موبایل فون زنګونه کیدل نو هغه ځواب ورنه کړ. نوموړی فکر کاوه چې چای خای نمبر غلط کړی وي خو وروسته د واتس اپ پر لاپسې مسیجونو هغه ځکه وویراوه چې وسلوالو ترې روپۍ غوښتلې.
موږ نه 10 کروڑ روپۍ غوښتې دي. دوی موږ ته وایي چانده راکې بس دا راته وایي دا ټي ټي پی راته ویلي ټي ټي پی والا یو په واتس اپ باندې کالینګ کړو په واتس اپ میسج کړو.
مشال ریډیو ته د خبر پختونخوا د ترګری ضد پولیسو لخوا رسیدلې معلومات خي چې په 2013 کال کې د ترګرو سره د مالی مرستې او باج اخیستو 209 مقدمه درج کړې دي. د 2013 کال شمیرې لا نه دی بشپړې شوې خو د سوداګرو د حقونو لپاره کارکونکو وایي اصلي شمیرې تر دې ځکه ډېرې دي چې اکثره خلک د وسلوالو لويري نه ریپورت کوي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د سوداګرو اتحادیه مشر مجیب الرحمن ویل په پیښور کې خای داسې کاروباري نوی پاتې چې وسلوال ورته د پیسو لپاره ټلیفون نوی کړي.
دی په ځوان دي خلکو ته ډېر لوی نقصان ورسېد جانی مادي باڼه نو مطلب دا شوګري په پیښور کې ډېر متبر خلک سریام پر بازارونو کې ټارګټ کې نه شو په دغه بتو باندې نه ورکول باندې دا لري بلی ثبوت جریب جان دی کابل خان جی فروټو منډه والا اسې روډه خلک دی هغه چې مختلا کړي راو ان دې ور کړي نو په دا وجه باندې خلک کوشش کوي چې ځان خاموش وساتي او بس په خبرو سره په ډیلینګ باندې او په سوداګرۍ باندې
د مجیب الرحمن په وینا د نا امنۍ او باجونو لوجې په خیبر پختونخوا کې په زرګونو کارخانه یا تړل شوې او یا هم بجاب ته تللې دي. پښتنو سوداګرو د باج په خلاف څو ځل احتجاجونه هم کړي دي. د خبر پختونخوا د ترګری ضد پولیسو د معلوماتو لمخې ټولي وسوالې ډلې د خپل ترګری زو فعالیتونو د پرمخ بيولو لپاره پر نورو چارو سربېره د باج للارې پیسې پیدا کوي چې په سر کې تحریک طالبان پاکستان ده. ورپسې نورې لوی او ډېرې پیسې پیدا کوونکې ډلې د حافظ ګل بهادر او لشکر اسلام هغه دي. پر دې سربېره ځینې وسلوال قومندانان په انفرادي ډول هم له خلکو پیسې غواړي. وسلوال ډلې په قبایلي ضلعو کې ډېرې فعالې دي چې له وجې هلته د باج لپاره ټلیفونونه عام دي. په خبر کې د سکرو او کرومایټو د قانونو د اتحادیې د مرکزی کمیټې غړي علي اختر مشال رډیو ته وویل
دلته کاروباریانو خلکو ته قانون راځي او هغه چې د غټو غټو پیسو ډیمانډونه کوي د چانه سلويخت لکا او د چانه دیرش لکا او د چانه شل لکا او د نور کولو په صورت کې بیا د دړکه ور کول کیږي چې تاسو کوړه بچ دې دستي یا لاسي بمونه ورزول شي او
د اختر په خبره دوی ته نه معلومیږي چې باج غوښتن کی تحریک طالبان پاکستان او ک نور ډلې دي ٹی ٹی پی لخلکو د قلنګونو اخستل نه منیو په خپلو خبر پاڼو کې یې ادعا کړې چې والیان او قماندانان یې یوازې هغه چندې اخستل شي چې خلک یې په خپل خوخه ورکوي د ډلې په خپلو تشکیلاتو کې د مالی چارو کمیسون هم اعلان کړی چې د پیسو د پیدا کولو او لګولو کار پر مخ بیایي پر دې سربېره خلکو ته د باج اخیستونکو په اړه شکایت کولو لپاره د ټلیفون شمیرې هم خپرې کړې دي خو کله چې مشال ریډیو دې شمیرو ته زنګ ووه کار یې نه کاوه وسلوال پر باج سربېره د خلکو د تختولو لپاره هم په کروڑونو روپۍ ترلاسه کوي
د مشال ریډیو تازه خبر دا دی چې وسلوالو په ډیرا اسماعیل خان کې جج شاکر الله مروت تختول دي
وسلوالو د غسی پیخو یو رسته مثال د اپریل په میاشت کې په ډیرا اسماعیل خان کې د یو جج تختول کې دلو که څه هم تحریک طالبان پاکستان د هغه تختول نو منلي خو مشال ریډیو ته رسیدلی معلومات ښی چې دغه ډلې یو قماندان یا جج تختول او چې ورسته د 2 کروڑ روپیو په بدل کې خوشی کړ
مجھے تب سے خوف تھا دہشتگردی کا میں نے بار بار جنرل باجوہ
په 2021 کال کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د امن راوستل لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې سره مذاکرات کول
هماري سکیورټي فورسز فیصله کریں گی کہ ان کو
هغه په ډاړه ټلویزیونی وینا وی هم کړی دي
او یا پر ان کو سیٹل کریں
لدی وجه د دې ګوند مخالفو سیاستوالو تور پر کړي چې د وسوالو په قوی کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه محل د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال فیض حمید لوی لاس لري
جنرال فیض کو رکھا جائے
د پیپلز پارټي مخکخ فیصل کریم کندی چې کله د مې په مش کې د خبر پختونخوا د گورنر په توګه ونه مول شو نو هغه ادعا وکړه چې د تحریک انصاف مخکخ او د صوبې وزیراله علی امین ګنڈاپور په باقاعدګي سره وسوالو ته باج ورکوي
اکونومیکل کرایسس یا لون اډو سچویشن اپ کے سامنے ہے
خو کندی هوډو کو چې د وفاق د نمائنده په توګه به د امن وسلې د حلولو کوشش کوي
صوبه کې امن او مان په جو ہے وہ
د خیبر پختونخوا امنیتی حالات د هټ تر رسیدلې دي چې وزیر اعلی په خپل وسلوالو ته پیسې ورکوي وزیر اعلی چې په خپل پیسې ورکوي نو نور خلک بس کوي خلکو ته به امنیت برابر شي چې وزیر اعلی وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په صوبه کې به سکرخانی وچلي او اقتصاد به بهتر شي اوس به کوشش کوو چې د امنیت راوستلو لپاره په لوی کچه ګامونه واخلو ځکه چې وسلوال له هر پنګواله پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وشي
د خبر پختونخوا د وزیر اعلی وایان بیرستر محمد علي سیف مرشد ریډیو ته په لیګلی پیغام کې د گورنر کندی تورونه رد کړی او ویلي دي چې د امن بحالۍ لپاره له وفاق سره کار کولو ته تیار دي د مشال ریډیو موندنې ښیي چې په ځینو قبایلي ضلعو کې وسلوال له حکومتي پروژو 15 یا 10% ټیکس اخلي د خیبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته منلې چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې ټیکاداران د پروژو د بشپړولو لپاره وسلوالو ته یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک یې ټیکس وبولي خو دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله
د مشال ریډیو د جمعه ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجره
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو
د مومند اوسیدونکو ګرمن دي چې د کوون او غرنې ترمنز خراب سړک د دی ژوند ګران کړی دی په دغه سیمه کې د مربلو د کاروباریانو تر څنګ د لوی لاریو ډریوران هم وایي چې د سړک خراب حالت د دی روزګارونو ته تاوان رسولی دی د مومندو د پرمختیایي چارو لپاره د صوبایي حکومت یو چارواکي بیا ویلي دي چې د 14 کیلومتره اوږد سړک د بیا رغونې لپاره پیسې منظور شوي دي او زر دا چې کار په پیل شي تفصیل شانواز ترک زیراک
په مومندو کې د کړپی د سرک د خرابۍ د وجه خلک د مشکل سره مخ دي د کړپی سرک چې د یکونه تر غلنی خراب دی فاصله 14 کیلومتره ده د ځای اوسیدونکو خبره دغه سرک باندې مزل شاوخوا شل منټو خو چې سرک خراب شوی دی د یوې ګنټې نه زیات وخت پې ولګي. د سرک د خرابوالي د وجې د ماربلو کاروباریان هم د مشکل سره مخ دي. سعید خان په پیښور او چارسده کې خپلې د کانو کارخانې لري او د مهمندو په غرونو کې خپل درنګونه او یا کانونه هم دي. سعید خان مشهد رډیو ته وویل
ټایم هم لګي، مطلب دا ګاډي خرابېږي، ګاډي پکې اکثر مخ ته یو ګاډی اولیدلی مو د دغه د وجې نه پریشې او بیا یو ډرایور او مرادي نوم هم پکې مړ و. نو ډسټربنس خو دی، خو برحال کار روان دی، سیستم چلیږي، د خلکو غریبۍ دي، روزګارونه خراب دي، ډېرو خلکو ګاډي خرڅ هم کړل، تکلیف شته دی.
د کانو وړونکو لاریو یا ټرکونو د اتحادیې مشر سیول خان مشهد رډیو ته وایي د دوی د رجسټر او نا رجسټر ګاډو شمیره د 2000 نه زیاته وه، خو دا وخت دغه شمیره 800 ته راټیټه شوې. د وجه یوازې د سرک د خرابوالی دی. سیول خان زیاته کړه ګڼ شمیر خلکو ګاډي خرڅ کړي، ولې ځینې خلکو بیا د نورو ضلعو غرونو ته ګاډي بوتلې چې هغلته سرکونه پاخه هم دي او مزدوري هم په اسانه کېږي. د مهمندو دغه سرک چې ورباندې د مهمندو باجوړ نه علاوه تیرو وختونو کې خلک کونړ او جلال آباد ته هم تلل، د تیرو 15 کلونو راسې د بیا ودانولو لپاره وران شوی خو بیرته نه دی جوړ. د مهمندو خبریالان هم د دغه سرک د خرابۍ د وجه مشکلات لري. د یوې انګریزي ورځپاڼې خبریال فوزي خان مومند د سرک د وجه ورپېښېدونکي مشکلات داسې شریک کړي
چې دا غلنې نه موږ کله یو غونډ ته ځو، یا د ښه انبار ته ځو، پنډلې ته ځو، یا خاص کر پړانغار ته ځو، یا غونډ ته ځو، نو موږ ته په دا غلاره کې چې کوم ډېر زیات مشکلات دي، اکثر ګاډي خراب شوي، دا کم چې لوډ ګاډي دي، ټرکونه دي، دې طرف نه ماربل وړلې شي، نو هغه چې کله یو ګاډی په دغه کې ته خراب شي، نو هغه به په ګنټو ګنټو دغه روډ بند دي. دلته مومندو کې تاسو ته پته ده چې انټرنیټ والا چې کومې ستونزې دي، هغه هم دي، نیټورک نه وي، نو موږ کوشش کوو چې یاره موږ د غلنۍ په ځای د مومندو په ځای د شبقدر نه خپل ایمیل وغیرہ یا ادارو ته ولیږو، نو روډ چې کوم دی زمونږ په منځ کې خایلی او موږ ته مشکلات.
د مومندو د ترقیاتی کارونو لپاره د خیبر پختونخوا د حکومت ګمارل شوی ضلع چیرمن او د اسمبلی غړي محبوب شیر مومن مشهد رډیو ته وویل 15 کال وړاندې دغه سرک باندې کارونه شروع شوي، خو وروستو وختونو کې ورباندې د حکومتونو د بدلېدو سره کارونه بیا ولاړ شوي.
او به خاص کر سیم سا یو ظلم په بیانم جری کو بیرته اوس دې لپاره 10 کروڑ روپۍ چې کوم دې ریلیز کړی دی او راغلم دی ابل ز په خپل په تیر شم، خو ما وکتل واقعا کار په ډیر پسلو باندې روانو، مال زبته پوس کوم، نور مل کوشش کوم، منګه خاص کر دا اغه زینه د کیا شګو چې یا سدسې طریقو کې چې کم مس کم د خلکو ته تکلیف نه.
دا محمود د غلوی سرک ټول په ټوله د کانکریټ او مانا د سیمټو او د وسپنې جوړیږي، او دا ځکه هم چې دغه تر ټولو زیات وزن د ماربلو د لاریو وي چې تیر وختونو کې تار کولی سرک ځای په ځای او د جوړېدو پسې ډیر زر مات کړو. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په افغانستان کې د ټولنې د نور وګړو په سیر کوچیان هم ګڼستونز لري او لوسنیو وکمنانو څخه ګیلمند دي. دوی مشالې سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې وچکالۍ، مالداری او سړځایونه زیانمن کړي او په خبره د پخوا په سیر اوس پر ډیورنډ د آزاد تګ راتګ اجازه هم نه لري. د افغانستان د احصائیې ملي ادارې شمیرې ښیي چې دغه هیواد کې 1.5 میلیون کوچیان ژوند کوي، خو کوچیان بیا خپل شمیر شاوخوا 15 میلیون یادی. تفصیل په دغه راپور کې ور
دا کوچیان خوګر سره نه را معلومیږي نه را ښکاریږي. دا مدا داسې ورور یو ډاکتران جوړه ته معرفي کې
یو ډاکټرانو پښتنه در باندې وکي ډاکټر
شاو خواش پیته کلان شاولی اکا په هلمند کې د خپل کېګدی ډاډ تناست او ګلمن دی چې حکومت د کوچانو روغتیاي ټولنیزو او د مالداري ستونزو ته پام نه کوي. هغه ازادي رادیو ته ویل کلیو او باندو کې حکومتي چارواکي او مرستندوی موسسې کله ناکله د نورو وګړو لاسنیوي ته ورزي، خو په وینا یې د دوی د حال پښتنه څوک نه کوي.
نه پښتنه کوي، نم دا شش کال کې د ډاکټرانو دلی دي، نه ورو رښنیا نم ټول سینه بغل دي پراته دي، وسه په شپخانه کې پستر دي، وره مشتنه را دي نه مشتره معلومات کوي.
شاولیا کوای په خوای هلمند او ټول جنوبي زون کې پراخ څړځایونه او د مالونو د اوبو کولو لپاره کاریزونه ویاله او ډندونه درلودل، خو په وینا یې اوس وچکالی هغه ځپلې دي. د افغانستان د کوچانو چشمیر د احصایې ملي ادارې لمخې شاوخوا 1.5 میلیون او د کوچانو د استازو په خبره 15 میلیونه دی. لوی کاروبار او د عاید سرچینه همدغه مالداري ده. ولی محمد بیا وای ل وچکالی سره سم د مالداری هغه په خوانی کاروبار هم نه دی پاتې.
مر مالداری وس خدا سینه دی لکه په خاص وی سلور 1500 میډیم لرلې صابنت پورته کېدلو بیر تر اخشت کېدلو وس خونو سلور 1500 لرو پاغه په جنجال اخته یو دی نور خونو ژوند ژوندګي خوندا د کړدی په برابر ته وینې د خیمه ولاړې دی هغه پینی پینی دی هر ځای سوري سوري دی په دغه خپل شپه ورسته ورو
د پخوانی جمهوریت نظام په ورستیو کې د ورینې هم د کوچانو د ملي ورځ په توګهونه مول شو چې په 1999 مریض کال کې بیا دا ورځ په هر ګو یو شمیر ولایتونو کې هم ول منزل شو. هغه مهال دولت ژمنه وکړه چې له هر جوړیدونکو باندې څخه خړوبیدونکو لاسل نظمکه به د همغې سیمې کوچانو ته ځانګړي کوي او د غراز به د دوی غصب شوی څړځایونه آزادوي. خو د کوچانو استاذي وایي هغه خبره هم عملی نشوي. کوچی مشرانو د طالبانو لبیا وکمنه دوه وروسته هم له اړوند چارواکو سره د څړځایونو روغتیایی او حیواني کلینیکونو او د زده کړو په برخه کې خپل ستونزې شریکې کړې دي. خو د کوچانو استاذي وایي دولت غوږ نه دی پرې ګرولی.
خو هغه امکانات چې کوچی ته پکار دي حکومت په لاس کې نه دی ورکړي. نوخه خبره بدایي چې پیلي نظام د کوچانو هغه
قربان نذیر احمد زای په پخوانی ولسی جرګه کې د کوچانو د لاسو استاذو له ډالې یو دی. هغه ازادي رادیو ته ویل د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د کوچانو حقونه نه دی ورکړي، بلکې هغه ځمکه او خارګوټي چې تیر نظام کې کوچانو ته ځانګړي شوی وو طالبانو یې فرمانونه لغوه کړي.
هر چا د کوچیل له ژوند نه استفاده کړي دا بل خصوص پیلي نظام چې اوس په کابل کې واکدار ده دوی هم د کوچانو له ډوډۍ نه واخلا دي دوی له استوګ نه هر څه نه به استفاده کوي هم دغه کوچانو چې له بمبارونو ډیرو مشکلات سره مواجه سو. خو کله چې دغه نظام راغی په یواز د دې چې کوچانو ته وده ورکي هغه څه چې موږ په جمهوریت کې ورته کړی و هغه هم له پښو نه لاندې کړه. د مثال په توګه د کوچانو لپاره یو مستقل ریاست و هغه یې راواخیسته بیرته سرحداتو پورې مربوط کړ او دوی ته چې کوم ښارګوټي د جمهوریت په وخت کې مونږه هغه وخت حاکمانو لخوا نه فرمانونه اخیستي وو چې دوی هلته میشت شي او دا د هر افغان حق ده چې په افغانستان کې د استوګنې لپاره یو کور ولري. بدبختانه اوس دا چې دوی نور کومه کړی وای هغه هم دوی بیرته غه شارګوټي کینسل کړل او بیرته دوی ته اوس په اجاره یا نور مالیه په حواله کړی ده. د کوچانو په کې ظلم ده.
کوچان تر ډیره د څړځایونو او د مالداري د واده په خاطر په اوړي او ژمي کې خپل کړي نورو سیمو ته باروي او دوی په خوا پر ډیوران کرخه هم آزاد تګراته کوي. اوس یو شمیر افغان کوچان وای د انګوراډي او غلام خان بندر په ګډون هغه لارې د دوی په مختلل شوی چې په خوا به پر تګراته آزاد وو. بلال فریادی د بلوچستان له جوب څخه ازادي رادیو ته ویلي کوچان هلته لګن ستونزو سره مخامخ دي او په خبره یې نه هلته پاکستان ورسره سم چلن کوي او نه هم د افغانستان لار ورته خلاصوي.
کوچان لډي رضات ستونزو سره مخ دي. دلته نه کوچان ته په بارډر باندې لار ورکوي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرې دي. کوچان نو کوچان ډیر سخت ستونزو سره مخ دي. نه انګورا ډالر خلاصي، نه انځر بارډر ته خلاصي، نه د کمردین بارډر ته خلاصي، او نه د چمن بارډر ته خلاصي. نه دلته پاکستان کې به داخل کې پرې دي.
یو شمیر نور کوچانو هم د ډیوران کرخه له هغه غاړي ازادي رادیو ته ورته شکایتونه کړي او ویلي دي دوی لخپلو رمو او کډو سره په سرحد کې ایثار شوی چې بعدې ورځې غالي. مونږ د کوچانو د دغو ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت د کوچانو له ریاست سره اړیکه ونیوله. د دغه ریاست مشر وویل چې ویاندې باید رسنیو سره خبرې وکړي. د وزارت ویان تسلیم الله حقانی په لومړیو کې د خبرو ژمنه وکړه، خو وروسته یې وویل چې ازادي راډیو سره د خبرو اجازه نه ده ورکړل شوې.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال ریڈیو سره اوسئ.